که په دې تړون کې اصلاحات را نشي، د می په 12مه یعنی څلور ورځې وروسته به له دغه تړونه ووزي. د ایران ولسمشر حسن روحانی تیره ورځ خبرداری ورکړ چې امریکا به له دې تړونه په وتلو پښیمانه شي. د امریکا د عدلیې وزارت وایي د نثار احمد چودري په نوم پاکستانی وګړي خپل دا جرم منلی چې د 2012 او 2013 کلونو ترمنځ په واشنگټن کې د پاکستان د حکومت په ګټه لابي کوله، خو په دې اړه یې اړوندو ادارو ته معلومات نه و ورکړي. د امریکا لوی څارنوالۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې یو اویا کلن چودري د امریکا په یوه محکمه کې اعتراف کړی چې د خپل نوم له راجستر کولو پرته د یوه بهرني اجنټ په توګه د پاکستان په برخه کې د امریکا په پالیسیو کې د نفوذ هڅه کړې ده. او په پا پام کې ده د ارمنستان پارلمان نن د دوهم ځل لپاره د صدر اعظم د پوست لپاره د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان ته رایه ورکړي. پاشینیان ویلي چې دی په سلو کې 95 ډالر دی چې غوره بشي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. ازادي راډیو اورئ. د خبرونې پاتې برخه هم د کابل له سټډیو زما همکار اجمل تورمان مخته وړي، او دا هم د ځوان فکر اونیس پروګرام دی چې دا ځل د ځوانانو پر ستونزو په تېره بیا د وزګارۍ پر ستونزو خبرې پکې کېږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منای. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدر منو اوریدونکو په همدې لا پیل کوو د دیونه د ځوان فکر په خپلونه چې زه اجمل تورمان او زما تخنیکی همکار عبید الله عبیدی تاسو وړاندې کوو. د خبرونو موضوع مو په افغانستان کې د بیوزلۍ او بیکاری د کچې لوړیدل دي، د ځوانانو د بیکاری ستونزه او د بیوزلۍ د دغه مخ په زیاتیدونکو ستونزه په مخنیوي کې د ځوانانو رول. په خبرونه کې را سره ملمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی، دغه شان د آشنا خصوصي پانتون د اقتصاد پانځي ځوان رئیس سید رحمان عمران، او دغه شان لیکوال ژباړن او د حقوق او سیاسي علومو د پانځي فارغ ښاغلی احسان الله زیرک. درنو ملمنو خرا خلاص. قدر من اوریدم کو ټاکل شوی چې خاغله پسرلی په څو شیبو کې موږ سره وزې شي، تر اوسه پرې تشریف نه دی راوړې. ولې تاسو درنه دوستان هم کولای شي چې په دغه ټلیفون شمیرو له موږ سره یو ځای شي. د ټلیفون شمیرې مو دی 0199 10 15 40 او 0800 22 55. قدر من اوریدم کو لومړی برا شو خپل ملمنو ته خپل ملمنو نه پوښتنه مطرح کو د اړوند موضوع په اړه، ورسره لغې به ستاسو تلیفوني اړیکه واخلو او په موضوع په اړه به ستاسو نظرونه او دا چې ملمنو که څه پوښتنه لري هغه هم له موږ سره شریک کړي. د نیکمرغه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان ښاغلی سیام الدین پسرلی هم له موږ سره یوځای شو په سټوډیو کې. ورته خره خلاص وایم. خره خلاص ښاغلی پسرلی تاسو هم کسان ستړي نو راغلي یو خبر له تاسو پیل کو. لکه څنګه چې تاسو به هم خبر وایئ، د افغانستان د ایسای د مرکزی ادارې د 1995 مریض کال راپور چې د یک شنبې په ورځ خپور شو ښیي چې د بیکارۍ کچا 40 په سلو کې او د بېوزلۍ کچا 45 ته لوړه شوې ده. د دغه ادارې په راپور کې دغه شان راغلي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچا له 30% to 45% لوړه شوې ده. د ایسای د مرکزی ادارې دا راپور د افغانستان په 40 ولایتونو کې له 20,000 کورنیو سره د مرکو په اساس چمتو شوی چې پکې له 40% وزګارو، 40% ښځو او 13% کې نارینه سره مرکې شوي. خاخله په سره تاسو دغه مسایلو ته او دغه روسي راپور ته په پام سره فکر کوئ چې څه باید وشي؟ ځکه زه فکر کوم چې په دغه وزګارو شمیرم چې لوړ شوی تر ډیره په دې کې به ځوانان وي.
او ډیر مننه. سلام تاسو ته، د میز ګډونوالو ته او ټولو اوریدونکو ته. غواړم چې لکه یو مقدماتي خبري وکم بیا ساس سوال ته درس. په 2013 کال نه مخکې بیل شکه چې کومکونه د افغانستان سره ډیرو، پروژه ډیره تطبیقی دی پاغه باندې د خلکو اقتصادي وضعیت هم خو کله چې 2013 کال را ورسیده نړیوال او سند د افغانستان نه وتل کومکونه کم شو او د خصوصي سکتور اعتماد پر حکومت باندې ډیر کم شو علت هم دا و چې د حکومت هغه حقوقي وضعیت تر ډیره پورې معلوم نه و او جنجالونه ډیر زیات و یو به ویل منم بل ویل نه منم دغه بې اعتمادي فضا د دې سبب شو چې هغه پخوانۍ پانګونه چې په افغانستان کې سوی کمه سي پانګه د افغانستان څخه ووزي د نړیوالو کومکونه هم کم شي او کوم کدرونه چې موږ درلوده هغوی هم مجبور شو چې د افغانستان څخه فرار وکړي او نورو هیوادونو ته ولاړ سي. دلته د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شو چې کله د خلکو اقتصادي وضعیت خرابیږي مستقیما په خصوصي سکتور باندې تاثیر لري. موږ تولید درلود عرضه کېده ولې د تقاضا وول د تقاضا د پوره کېدو دپاره د خرید توان نه و. خلک دومره توان نه درلوده چې دا توکي واخلي او استفاده یې کړي. پخوا به ډېر ښه و استفاده کېده خصوصي سکتور هم تشویقېده چې باید په افغانستان کې ډېره پانګونه وکړي یو څه امکانات و ولې چې د خرید توان کم شو دلته خصوصي سکتور ورسره هم ضعیف شو. خصوصي سکتور ته بله ننګونه دا پیدا شوه چې د برق نشتون د مالیاتو لوړوالی او ناامني او اداري فساد د دې سبب شو چې موږ د بهرنیو توکو سره رقابت ونشو کړی. بهرنیو توکي مثلا په قاچاق راغلل افغانستان ته او په غیر قانوني ډول افغانستان ته واردېدل مالیات په بادلانه ډول نه ټولېدل. دا ټول هغه موضوعات و چې په خصوصي سکتور باندې تاثیر واچو. خصوصي سکتور چې ضعیف شو مجبور چې خپل کارمندان رخصت کړي چې دې سر د بیکاري کچه ورو ورو لوړېده او چې کله خلک بیکاره کېدل نو طبعاً چې د هغوی اقتصادي وضعیت نور هم خرابېده د فقر کچه هم ورسره لوړه شوه. دا همدغسې دوام درلود تر 2015 یا 1590 کال همدغسې تر 1690 کالونو پورې. ولی یو حقیقت وشو یو مثبت کار دا وشو په دغه وروستیو دوو کلونو کې چې موږ د یو کاذب اقتصاد څخه د یو رښتینی اقتصاد په لور روان یو. پخوا به زموږ ټول کارونه پروژوي بڼه درلود. زموږ شرکتونه به هم په داسې شکل جوړېدل چې اوس به یو پروژه راځي او دوی یو پروژه اخلي او تطبیقوي او د یو ډول فکر داسې و چې په پروژو کې به پیسې ډېرې وي. پروژو کې پیسې به وي ولې که چیرې په هماغه شکل تطبیق سي بیا کمې پیسې پاتې کېږي. اوس شرکتونه په دې فکر کې دي چې دوی باید په ډېر مسلکي ډول برخورد وکړي او کوالټي باید د دوی ډېر ښه اوسي ماحول باید د دوی ډېر ښه اوسي. دوی باید د خپلو خریدارانو یا کلینټونو یا کسټمر باندې متکی اوسي. نه دا چې مثلا یو خارجي راشي دوی ته پیسې ورکړي ته واخلي دغه یو شی جوړ کړه کار سوس. دوی اوس په خپلو خپو درېدلي همدغسې په تدریجي ډول روان دي او په قوت روان دي. موږ په دغه تیرو 14 کلونو کې په داسې حال کې چې په میلیونو ډالر حتی په میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغی ولی په اساسو ځایونو کې مصرف نسو. زموږ د نساجي فابریکه چې پخوا فعال و د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې د 10,000 کسانو څخه ډېر پکې خلک کار کوو هغه فعال نسو. د جبل سراج د سمنټو فابریکه فعال نسو ولی په اوسنی حکومت کې فعال سو. همدغسې د لبنیات په برخه کې د زراعت په برخه کې د مالدارۍ په برخه کې د تولید په برخه کې پخوا به ډېر پانګونه نه کېده ولی اوس توجه ورته ډېره ده. موږ د بوټانو په تولید کې اوس خودکفا یو. زموږ لاسي صنایع مشخصا قالین هم د اوس د ترکی قالینو سره رقابت کوي د هغو نه زموږ کوالټي ډېره ښه ده. زموږ فرنیچر چې په افغانستان کې تولیدیږي د ترکی فرنیچر نه ډېر قوي دی. دا اوس ورو ورو موږ په خپلو خپو درېږو. هغه فکر او ذهنیت تغییر سوی چې اوس بدلته یو پروژه وي هغه پروژه راشي زه تطبیق کړم چې هغه ختمي کې زما کار راشته ختم شي. نه اوس موږ وایو چې د وخت په تیرېدو سره موږ باید د خپل د کاروبار ساحه پراخه کړو ډېر خلک پکې مقرر کړو او ورو ورو پرمخ لاړ شو او دغه په تدریجي ډول پرمختګ د دې سبب کېږي چې موږ ورو ورو په اقتصادي برخو کې خپل بساینې ته نږدې شو. دا زموږ دپاره یو ښه زیری دی ولی که چیرې حکومت وغواړي ورسره نړیواله ټولنه چې اوس ډېر زیات مصرف کوي او حکومت سره مرسته کوي چې خصوصي سکتور تقویه شي او د خصوصي سکتور د لارې خلکو ته د کار زمينه برابر شي. په وایلو کې باید هغه کسان چې دریو کولو چې پانګونه کوي د دریو کولو لپاره باید مالیاتو نه معاف شي. زمونږ تر ټولو جدي ستونزه دا ده چې جواز مونږ یې اخیستی مونږ باندې مالیه روانه وي. مونږ وایو چې مونږ مصرف کوو خپل د جیب نه، خپل د جیب نه چې زه مصرف هم کوم زه باید مالیه ورکړم. مونږ وایو چې کله خودکفایي ته ورسېدو حداقل درې کاله مونږ ته وخت راکړه چې مونږ خپل خپو ودرېږو، خپل کاروبار جوړ کړو، د هغه نه وروسته تاسو مالیات شروع کړئ، مونږ نه واخلئ، مونږ ورکوو. ول دا په داسې حال کې چې زه د بانک نه قرض اخلم یا خپل ځمکه خرڅوم، کاروبار شروع کوم، او خونه پسې مالیه چارج وي او مالیه اخیستل کېږي. دلته خصوصي سکتور نشي کولی چې رشد وکړي. چې کله خصوصي سکتور رشد نه کوي، طبعا چې خلکو د بار د کار زمینه نه برابرېږي، په فقر باندې تاثیر نه کوي، فقر سطح نور هم لوړېږي. دغه عمده دلایل وو چې دې سبب سوی تر څو فقر په افغانستان کې ډېر سي. ول د مخنیوي لپاره ډېره مهمه ده چې
مخنیوي ته به وروسته راشو. ښاغلی پسرلی، ولې تاسو وویل چې په وروستۍ کې مثلا یو څه تغیرات راغلي دي؟ وروستۍ تغیرات ته پام سره باید د تیر کال په اندازه باندې په 1995 کې دغه شوی بدلون راغلی. دا خو د بیکارۍ کچه هم لوړه ښي او د دغې بېوزلۍ کچه هم لوړه ښي. دې دې پرمختګونو ته پام سره خو باید کمښت راغلی وي، نه زیاتوالی.
پرمختګونه یو اندازه سوي دي، ولې دومره ډېر نه دي چې په دغه فقر او بیکاري باندې ډېر تاثیرات ولري. موږ دا منو چې فقر په ټولنه کې شته دی، بیکاري اوج ته رسېدلی، مشکلات شته دي، ناامني د وخت په تېرېدو سره ډېر سوي دي. او د وخت په تېرېدو سره دغه دوو کارونو کې زموږ خصوصي سکتور ته ډېره پر خپل پانګه د افغانستان نه وویست. تاسو فکر وکړئ چې دغه درې سرو ورځو کې دا یو دوه هفتو کې پرله پسې چودنه په کابل کې وشوه، په خوست کې وشوه، په ولایت کې وشوه. د کال د 2019 کال په شروع کې یو چودنه وشوه. په تیر کال کې موږ غوښتل درې نړیوال نندارتونونه په افغانستان کې ترسره کړو، چې یو د افغانستان ایران نړیوال نندارتون، بل د افغانستان هند نړیوال نندارتون، یو بل د افغان پلاس په نوم چې موږ د پلاستیکو نړیوال نندارتون غوښتل چې په کابل کې ترسره کړو. دا درې واړه د نامنۍ د لاسه کینسل شو. چې هر یو کې موږ 50,000 شپېته مصرف وکړه، لاړو هیوادونو نورو هیوادونو ته ولاړو. د هغوی خصوصي سکتور ته مو قناعت ورکړه چې لاړ شي، موږ کانټینټل غوندې ځای لرو، ول دلته کانټینټل حملې نیول کېږي. موږ ورته چې راشې، موږ دغسې منظم ځایونه لرو، ولې په کابل کې درنه شودنه کېږي؟ د چارې زمق پیښه وسوه، په مسجدونو باندې حمله وسوه، په هوټلونو باندې حمله وسوه، همدغسې په دغه روان کال کې همدغسې. دا ټول هغه موضوعات دي بېله شکه چې اوسان زه پانګونه سوی، ول دغه نه څو چنده پانګه د افغانستان نه ویستل سوی هم دی.
بله، یو پوښتنه بله بیا نور مېلمنو ته ورشوه. دا چې ستاسو په نظر باندې به په سر کې همدا پوښتنه مطرح کړی چې د ځوانانو شمېر به څومره وي دغه بېکارۍ په کچه کې؟ فکر کوئ چې ډېره برخه وزګار به ځوانان جوړوي که نه؟
ته ډېره برخه بیکار چې دي ځوانان دي، چې شاوخوا ممکن دا احصایه ما سره دقیق نه دی، فکر کوم 30% به ځوانان وي چې بیکاره دي. دلته دوه موضوعات مهم دي باید یادونه وکم، چې هم په خصوصي سکتور کې اوس سلسله ستونزې شته دي، په حکومت کې هم او زموږ په ځوانانو کې هم مشکل شته دي. معنا دا ده چې عملا موږ کارمندان ته ضرورت لرو، خصوصي سکتور متخصصین ته ضرورت لرو چې باید موږ سره کار وکړي. موږ مجبوریږي چې د هند او پاکستان او ایران نه وارد کړو. په داخلي ځوانانو کې ډیر کم ځوانان موږ لرو چې په یو برخه کې تخصص ولري او کار وکړي، صادقانه کار وکړي. زموږ ځوانانو کې نیمګړتیاوې ډېرې دي، مشکلات ډېر زیات دي. موږ په افغانستان کې د کار کولو فرصتونه ډېر لرو، ولې تاسو فکر
وکړئ
وړتیاوې کم لرو، تخصص نه لرو، او په هغه شکل چې موږ وغواړو کار وکړو او کارمند ته ضرورت لرو نشته. مثلا تاسو ته بیخي ساده ساده مثال نه وایو چې هغه زموږ د وسې نه پوره کار دی. زه یو ښه ډیزاینر ته ضرورت لرم، یو مطبه لرم، مثلا مطبه کې یو ښه ډیزاینر ته ضرورت لرم، یو ماشین کار ته ضرورت لرم، هغه په افغانستان کې نشته. هغه ډیزاینر چې زه غواړم دی ممکن موږ ډیزاینر نه ولرو، ولې هغه ډیزاین چې هغه کس کوي ماته داسې نه څه کوي. ماشین کار د شپې مثلا یو پاکستانی زم پیسې ورکو او دغه ټول مصرف په غاړه اخلو، هغه روړو مطبه کې وي، شپه ورځ موږ ته کار کوي، او هغه هم ډارېږو چې بل مطبه والا مانه خبر نه سي کنه دا رانه وړي او دوه رفې به ورته ډېر ورکوي. هغه هم ساتلی چې موږ ته کار وکړي. که دغه ما ماتره زموږ ځوانانو کې پیدا سیمه داخل حتی تر دغه سو کلونو پورې زموږ اکثره استادان په پوهنتونونو کې پاکستانیان ول. اوس هم په ځینو پوهنتونونو کې پاکستانیان دي او دلته درس ورکوي. زموږ په رسنیو کې حتی په خدماتي برخو کې په نورو برخو کې په دولت کې حتی زموږ مشاورین دي او په تخصصي موقفونو کې خارجیان دي هغوی کار کوي. ول ځوانان لرمه چې باید دا کار وکړي. یا خو موږ د نصاب بدبختانه خنه دی د پانتون نصاب د پانتون نیوزان فارغیږي هغه په یو فکر کې وي او په عمل کې په خصوصي سکتور ته بل ضرورت لرم. زه په یو برخه کې ضرورت لرم فارغین په بل برخه کې وي او سرنوشت هم د هغوی نه وي معلوم. یو سړی دی وایي زه حقوق او علوم سیاسي لولم چې فارغیږي ښځه خو ډیپلومات سمه که زه سرنوالۍ ته ولاړ سمه زه سیاست وکړم زه کوم لاره واخلم. دا بیخي ګډ وډ دی. زموږ هیواد یو زراعتي هیواد دی. موږ په کال کې په زرګونه ځوانان زراعت نه فارغو ولې اوس هم زما زراعت میکانیزه نه دی. اوس هم ښه هوا لرم ښه اوبه لرم ښه ځمکه لرم فریمانه لرم. تاسو دغه جلالما د تر کابله پورې راشئ دا ځمکې وګورئ. تاسو دغه ځای نه تر قنداره پورې حرکت وکړئ دا دښتې وګورئ. دغه ځای نه تر مزار شریف ته لاړ سئ تاسو وګورئ چې څومره دښتې پراتې دي. عوام لرم اوبه م لرم ځمکې م لرم ولې دغلته باید زموږ خلک او زموږ ځوانان چې فارغیږي باید دغه فکر ورسره د مالدارۍ په برخه کې د زراعت په برخه کې باید په تخصصي ډول دوی باید هلته پانګونه وکړي. زراعت خو زموږ د پلرونو نیکونو نه موږ ته پاتې دی. موږ پوهیږي ورباندې یو ځمکه څنګه وکړو. یو دهقان ورباندې پوهیږي هغه په کلی شوي او په صنعتي ډول پوهیږي. ولې یو کس چې د زراعت نه فارغیږي باید دومره متره ولري چې دا باید دغه نه په څو شنده په ښه شکل د ځمکې نه استفاده وکړي کار وکړي. دغلته ځوانانو کې هم څه مشکلات
ډېر ډېر مننه ښاغلی پسرلی. ښاغلی عمران تاسو تر کومه د ښاغلي پسرلي د خبرو سره موافق یې تر دې چې ځوانان لازمې وړتیاوې نه لري چې هغه کاري فرصتونه چې د دوی دپاره شته چې هغه خپل کړي څومره موافق یې دی مصر؟
مننه ترمن صاحب. اول خو باید زه دې ته راشم چې په افغانستان کې د بیکارۍ اصلي ستونزې څه شی دي. یعنی متاسفانه سي کله چې موږ د دې ډېر
عوامي فکر
زر اعظم دې ټولو ته اول د دې تر ټولو لوی لامل کاذب اقتصاد ده. په اوولس کاله وروسته افغان حکومت په دې نه ده توانېدلی چې دغه حقیقي اقتصاد ته واړي یو تولیدي اقتصاد ته واړي. او دغه حکومت چې له پیله را جوړ شه د دې حکومت جوړښت په داسې شان سره ده چې دغه کارونه ته ډېر وخت نشي ورکولی. موږ او تاسې وینو زیاتره چې دا تېر درې کاله د ولسمشر اشرف غني کار موږ وکړو ټول په سیاسي ناندرۍ تېر شوی او سیاسي بې ثباتي اقتصاد ګواهي داسې ګواهي چې هغه هغه ریښې وروچوي. دغه دا اوس هم موږ وینو په تېر یو کال کې د بلخ او د حکومت ترمنځ ناندرۍ هلته نور ایتلافونه رامنځته کېدل د حکومت په وړاندې. د دغه حکومت ترکیب د بون نه تر اوسه پورې دا یو مشارکتي بڼه لري او دا یو 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 مصلحتي بڼه لري او مصلحتي حکومتونه په نړۍ کې ډېر په دې باندې بریالي نه دي. یعنې څوارلس کاله وروسته یا پنځلس یا شپاړس کاله وروسته موږ په دې هم نه توانېدلو چې حد اقل ډېر یو وړوکی اقدام هم د حقیقي اقتصاد په لورې واخلو. نو کله چې اقتصاد کاذب شه په دې کې دا هېڅ دا اوس څلور پنځوس ده کال ته به دا وګوره دا به څلور شپېتو پنځو شپېتو ته ځي ځکه چې حقیقي اقتصاد نه دی کنه. دا خو چې یو دا یو خښته دي تېنه را لرې کړله یو پرې دا شمېره پورته ځي. دوهم عوامل چې ما دا خپله ویلي سي سیاسي بې ثباتي په دې کې خپل رول ولوباو له اول نه تر اخره نه. درېم مسله د استخدام د پروسې د استخدام خپله د استخدام پروسه چې هغه په څه اندازې سره مشکله ده مغلقه ده مغلقه شوې ده دی هم خپل رول پکې ولوباوو. بله دا ده چې اوس موږ خپله وینو چې وزارتونه خپله بودیجه نشي مصرفولی. دا خپله دي بیکاري. موږ حالانکه موږ بیکاري څلور پنځوس فیصده بیکاري ده او زموږ چې د وزارت نه پوښتنه کوي څو فیصده بودیجه یې مصرفه کړې پنځوس فیصده ده شپېته فیصده ده چې دا بله ستونزه ده. دوهم د کډوالو راتګ چې تیرو دوه درې کلونو کې ګړندی شوی ده خصوصا پاکستان هلته پاکستان او ایران نه او موږ د دغو کډوالو لپاره هیڅ نه لرو که هلته دوی چې په هغه خپلو هیوادونو کې وو یو څه ناڅه به یې لکه په پاکستان کې وو یا ایران کې وو یو څه ناڅه اقتصادي جوړ کړی وو مګر همدلته چې راغلل هغه شی هم له لاسه ورکړ شو. دا هم د بیکارۍ په یا د بېوزلۍ په ازدیاد یا په زیاتېدو کې رول ولوباوو. بل ورسره له کلیو نه دی ښار په طرف کوچګشي کډوالي د خپل زکه چې په التمو مکه لري نور لن مګند نام نه لوجنه ډیر خلک اوس هر ورځ ورځ چې مونږ ګورو راپورونه سلولو سي لخارنه لکلیونه خارته د کډولې د بهیر غختلې کی د خپل خپل التو د خلکو التزم کې لري اقتصادي جوړو چې کله خارته راغله نو خارته مر ظرفیت لري د ټول مسایلو په بیکاری باندې رو دی بیکاری په زیاتوالی کې رولو لوباو اول دا چې حکومت په هغه اندازې سره چې باید خصوصي سکتور ته یا تولیدي اقتصاد ته پاملرنه وکړي پاملرنه ونه شوی کړلی یو تر ټولو لوی عامل هغه خپله اداري فساد ده ځکه په دې حکومت دننه کې کړی په دغه نامنیو په دغه قسم وضعیت کې خپله ګټه وي اوس لکه موږ تاسو د څو ورځې مخکې ډېرو خبرونو نه خبر شولو چې حتی د امنیتي ارګانونو او د ملکي ادارې د رئیس ترمنځ لویه خبره شخړه بیخه شوې وله چې کله د دې شخړې هغه بیخ ته لاړ شه بیخه دا ده چې کوم کس په ملکي ادارې کې مقرر شوی ده هغه د دې هغه کومې شخصي ګټې چې دي هغې ته ګواښ پېښ کړی نو زما په فکر سره سي موږ تخصص هم شاید تر ډېره حدې ولرو دغه اوس زمونږ په ډېرو پوهنتونونو کې پاکستانی استادان درس ورکوي خو موږ په هماغه برخه کې متخصص لرو له هند نه له پاکستان نه حتی له غربي هیوادونو نه مګر هغې ته دې کار زمینه نشته یعنی زه دې حتی مشخصا ویلی شم چې دغه 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 ځکه چې دا زما د کار
دلیل لري نو ښاغلی پسرلی وایي چې وړتیاوې نشته ولې تاسې وایي چې وړتیاوې شته کله چې وړتیاوې هم شته چې د هغې کسانو په ځای باندې دوی نه جذبېږي فکر کوي چې لامل یې څه شی ده
دوی اصلا څو عوامل لري کزینو په هنتون نه د پښتنو کې چې ته ولې پاکستانی یا هندۍ استخدامي حالان چې ته افغان لري افغان صدقه ولدی هم لري لا ترغه زیاته لري لا ترغه خوش هاګرد بو کولی سي ځکه چې دای ام په خپل ملي ژبه پویږي ام په بین ملي ژبه پویږي نو دغه یو دلیل دی چې دا زموږ د مارکیټینګ لپاره ښه ده چې موږ خپل بحثل ته وایي چې دا د پاکستاني زموږ اساس ده هندۍ زموږ اساس ده او دا یو غلط توجه ده بل خبره ده چې حکومت باید د تخه د کارمندانو د استخدام په هکله باید یو واضح پالیسي ولري ټولو ادارات ته خصوصي سکتور ته ټولو ته یو واضح شی ورته ولري چې تاسو څومره استخدام کولی شئ د خارجي کارمندانو او په کومو شرایطو تاسو کولی شئ او په کوم حالت کې تاسو کولی شئ متاسفانه چې حکومت دا شی نه لري
فکر کوم چې ولسمشر کرزي سره چې د تلو تلویزیون کومه مرکه وه هغې نه پوښتنه وکړه چې ستاسو د ریاست جمهوري په دوران کې هغه تر ټولو لویه اشتباه څه وه هغه وخته چې د آزاد بازار اعلان کړه زه فکر کوم دغه څه شاید تر ډېره پورې مثلا چې اوس خصوصي مسایلو باندې موږ فکر کوو شاید د حکومت لاس رالنډ کې دې موضوع کې ځکه هغه آزاد بازار اعلان شوی هغوی لږ تاسو چې وایي چې د خپل مارکیټینګ لپاره یو څه وکړي شاید د خپل مارکیټینګ لپاره هغه وایي چې که زه دا استخدام کوم ما ته محصلین نه راځي مثلا ته به زما کرایه ورکوي ته زما دا مصارف ورکوي فکر کوم داسې یو څه ستونزه هم شاید موجود وي
ستاسو خبره صحیح ده خو موږ اصلا له اکاډمیک لحاظ راشو یو څه شته 10 پرنسپلز آف اکونامیک وایي یعنې د اقتصاد لس اصول په دغه اقتصاد لس اصول کې یو اصل دا وایي چې کله کله به حکومت د دې په خاطر سره سی بازار د بهبود خواته وي سی باید مداخله وکړي یعنې بالکل سس خبره صحیح ده چې په آزاد بازار کې باید هیڅ مداخله وکړي مګر هم نه دغه اقتصاددانان نه مني چې بالکل حکومت بیخي مداخله ونه لري نو بازار داسې یو حالت ته ځي چې هلته بیا ټول بوج په ولس باندې راځي زما په فکر سره سي که چیرې ټول پوهنتونونه یا مثلا زما یو تنخوا د پوهنتونونو خبره ټول خصوصي سکتور په هره برخه کې دغسې یوه نظریه پیدا شي چې که زه خپل داخلي کارمند داخلي متخصص دلته ګمارم دا بیرته ماته ګټه لري دغه پیسه راځي په دې هیواد ته مګر مزه چې کله خارجي ته ورکوم دا پیسه له هیواده بیرته وځي خپل هیواد ته ځي هلته چرخش کوي او دا خپله هم د پیسې ارزښت راټیټوي هم بېوزلي رامنځته کوي نو زما په فکر سره سي حکومت باید مداخله وکړي په بازار کې او دا چې مداخله نه کوي عوامل څه دي نو ګرچې په ځینو قوانینو کې حتی که تاسو د پوهنتونونو په هکله وایي ځکه چې زما په دې برخه کې تجربه ډېره د نظر نورو برخو ته حالانکه د خصوصي پوهنتونو د ریاست لخوا داسې یوه خبره وشوله چې هیڅ خارجي استاد نور نسي کولی سي په داخلي پوهنتونونو کې درس ورکړي په خصوصي پوهنتونونو کې اما دغسې قوانین ویل کېږي دا نه تعقیبېږي
ډېر ډېره مننه ښاغلی عمران ښاغلی زیرک تاسې د سیاسي علومو او د حقوقو د پوهنځي فارغ یې تر ډېره پرې دغه موضوع تاسو پرې مرتبات نیسي ښاغلی عمران وویل چې سیاسي ناسم وضعیت هم د دې لامل شوی دی چې بې وزلی زیاته شي او د ځوانانو بیکاری په ټوله کې زیاته شي. دا سن او دوی د ځینو قوانینو یادونه هم وکړه چې حقوق پر ډېر راجع کېږي. دا موضوع مثلا قوانین چې جوړ شوي په هغې کې مثلا ځینې مسایل کې د حکومت لاس لنډ دی یا باید بیا په کار وشي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
سلام نانی کې هیلې د ازادي راډیو درنو اورېدونکو ته، تاسو ته او د میز ګډونوالو ته اجازه راکړئ چې لومړی د وروستیو تروریستي بریدونو قربانیانو شهیدانو روح ته دعا وکړم او زخمیانو ته د لوی رب له دربار څخه د عاجلې شفا غوښتونکی یم. راځم ستاسو پوښتنې ته. په ټوله کې تاسو له قوانینو یادونه وکوله، د فقر بېوزلۍ او په یوه ټولنه کې د بیکارۍ لوی لامل په خپله سیاسي نظام کېدلی شي. کله چې سیاسي نظام په هغه ډول رامنځته نه شي چې د ملت او د خلکو غوښتنو ځوابوونکي، دلته بیکاري او بېوزلي تر خپل اوج پورې رسیږي. ځکه هر نظام چې رامنځته کیږي، هغه که سیاسي نظام دی، هغه که اقتصادي نظام دی، که ټولنیز نظام دی، دا د ټولنې شرایطو ته په کتو، د ټولنې شرایطو او غوښتنو ته په کتو سره رامنځته کیږي په هره ټولنه کې. او دغو ټولنو غوښتنو او دغو اړتیاو ته باید ځواب ووایي. متاسفانه موږ په اوسنۍ اداره کې چې کله په 1920 کلونو کې په بن کې اوسنۍ مشارکتي اداره، مصلحتي اداره او یو سهمي شرکت په اصطلاح رامنځته شو، تر ډېره بریده واک د یو مشخصو افرادو په لاس کې و، نه دا چې د ملت اراده هلته تمثیل شي. موږ یوازې په نوم باندې ډیموکراسي راوړه دلته افغانستان کې، افغانستان ته، ولې په افغانستان کې د ډیموکراسي لپاره شرایط برابر نه وو. دوهم دا چې موږ دلته قوانین یوازې کاپي او پیسټ کړي دي. یو ښه بلګه مثلا په خپله اساسي قانون کې دلی شي، اساسي قانون د نورو ټولو قوانینو د مور په توګه یادیږي. ولې په اساسي قانون کې زه یو بلګه تاسو ته وایم، د اساسي قانون لسم مادې له مخې د افغانستان اقتصادي نظام آزاد بازار دی. په دغه برخه کې دولت هیڅ ډول مداخله نه کوي. آزاد بازار لپاره موږ دوه مډیل لرو، چې یو غربي د امریکا مډیل دی او بل د اروپا مډیل دی. په امریکایي مډیل کې دولت هیڅ ډول نظارت او کنټرول نه لري. آزاد بازار د هر څوک چې هر ډول ازله غوړي په مغه ډول باندې کولای شي، دوی راکړه ورکړه وکړي په بازار کې، هغه دوی خپل خوښه. ورله په اروپایي مډیل کې دولت تر یو بریده پورې نظارت او کنټرول کوي، یوازې دولت د نظارت او کنټرول دی. ولی متاسفانه دغه څه هغه څه وو چې په موږ باندې تحمیل شو، په اساسي قانون کې په موږ تحمیل شو. دا مډیل د افغانستان لپاره آزاد بازار وټاکل شو اقتصادي نظام. د دې لپاره چې موږ له دغه ستونزو ووځو، یوه حل لارې دا هم ده چې موږ باید خپل اقتصادي نظام ته تغییر ورکړو. ځکه د ټولنې شرایط په هغه کچه کې نه دي او په هغه غربي سطحه باندې نه دي د موږ د ټولنې شرایط چې وکولی شي له هغو اصول او معیارونو سره ځان برابر کړی او هغه اصولو په رڼا کې دغه خپل نظام په ښه توګه باندې مخکې یوړلی شي اقتصادي نظام. بل لامل یې د دولت د سمو سیاستونو او پالیسۍ نشتون دی. دولت نه د خپلو پنګوالو لپاره سمه پالیسی لري، نه د خپلو بیکار ځوانانو د جذب لپاره دقیقه او سمه پالیسی لري چې دا په خپله باندې په بیکارۍ باندې یو لوی اغېز لري.
پالیسی په کار ده بیکار ځوانانو
د بیکار ځوانانو لپاره. دی مثلا په تیرو دوو کالونو کې ولسمشر یو ځل د لزرو بستونو واده وکوله، بیا د ولزرو بستونو اراده واده وکوله لزوانانو سره، د ویلې چې موږ دغه بستونه اعلان ته ورکو. ولې هلته بستونه اعلان شو خو کله چې راځي یو ځوان راځي په بس کې ثبت نام کوي، د لومړی لیدنه کاري تجربه غوښتل کیږي. کاري تجربه یو ځوان چې نوې فارغ شوی له پانتونه د کاري تجربه لکم کی. باید دغه شرایط په قوانینو کې، دغه شرایط باید یو څه آسان شي. قوانین د دې لپاره دي چې ټولنیز نظم رامنځته کړي، نه دا چې ټولنیز نظام سره وپاشي. په دې برخه کې دولت باید جدي اقدام وکړي. بله برخه مثلا د پنګوال لپاره په د بیوروکراسي لمنځه وړل دي. مثلا دوه کاله پخوا یو المانۍ راغلی و دلته افغانستان ته، غوښتل یې پانګونه وکړي په افغانستان کې. ولې دغه اداري فساد او د بیوروکراسۍ شتون تر دغه حد راورسېدی؟ وایي هغه کومې پیسې چې ما راوړي وې هغه مې په افغانستان کې ټول په رشوت ورکړې او نور له ما سره پانګه پاتې نه شوه چې زه لاړ شم او پانګونه وکړم په افغانستان کې. په خپله دغه د قوانینو پیچلتیا او مغلقتیا په اوسنیو شرایطو کې د دې لامل شوی دی تر څو بېوزلي لا زیاته شي. ځکه کله چې پانګوال راځي دوی پانګونه کوي، حتمی ته چې له پانګونې سره کاروبار پیدا کیږي. کله چې کاروبار پیدا کیږي دا مستقیما اغیز لري په د بېوزلۍ په راکمښت کې. ولې کله چې بیکاري رامنځته کیږي، بیکاري په خپله د بېوزلۍ او فقر یو عمده لامل کیدلی شي. مونږ باید قوانین د یوې ټولنې لپاره په دې موخه وضع کیږي تر څو د ټولنې په ټولنه کې ثبات رامنځته کړي، د ټولنې نظام جوړ کړي، نظم ورکړي به ټولنې ته. ولې کله چې قوانین په یوه ټولنه کې نتیجه نه ورکوي، باید قوانین تغییر شي او قوانینو ته تغییر ورکړل شي. ولې د مونږ متاسفانه هغه ادارې چې قوانین باید دوی تصویب کړي، هغه ادارې هم دومره ظرفیت نه لري چې په دې برخه کې مثلا پارلمان یو ښه یادونه
کوي. ډېر مننه زیرک صاحب. وروسته بیا هم تاسو راګرځو، یو اورېدونکی له تلیفون په کرخه لرو، دی راخلو چې موږ ته څه وایي. قدرمنو اورېدونکو تاسو هم راسره اوسئ. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه؟
نوبهار همت يم له خوشنه.
نوبهار همت صاحب له خوشنه. مهرباني وکړئ همت صاحب، موضوع مطمنه خېسي د موضوع په اړه اساس نظر او یا هم ک لاوریدو لدرنو مل منو څه پختن لره.
بل فرمان سرتا ته مل منو ټول سره لاوریدون کو نظر می اساس د خبرونې او د موضوع په اړه ده چې زه دا منم چې لمړنۍ ادارا چې دلته په کابل کې رامنځته شوه، بیا د انتخابي حکومت پورې ان تر نن ورځې پورې سمه ده چې زه دا رښتیا ده چې دوی تجربې به لري، لوړې زده کړې به لري او افغانان به وي، دا زمنه ما. خو دا چې ترمن صاحب دوی د خپل نظام ترجمه هر یوې په خپله برخه د خپلې سویې مطابق په اداري فساد او په اختلاس باندې دا د وینې په سرطان ککړ وو. نه ځوانان ظرفیتونه پیدا کړه، نه دا ملت داسې په یو روحیه وروز چې د خپل ځان بساینه ولري. ټیک د مونږ په افغانستان کې شیدې خرو د بل ملک دي، مونږ یو بل څه استعمالو خو دا د بل ملک دي. اخر د افغانستان ته به مونږ څوک راولو چې د افغانستان به آباد وي؟
نه مننه. مننه بهر صاحب. کور ودان خپل نظر او بل اوریدونکو هم لرو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بل استا سړی کرو غره مهرباني.
محترم ترمن صاحب سلامونه تاسو ته، تاسو درنو ملمنو ته د افغانستان عزتمن ولادت کوم د کوم فضل هدي ورداګې مې باندې چاک نه.
اه ورداګ سه مهرباني وکي.
من واقعا چې درنو ملمنو په سرني سب ډېر مهم خبرې وکړې، زه د خبرې په تایید باندې ویم چې موږ او تاسو بعد از یو کور وکړو چې د جامع د په ولای کور وي. لکه څنګه چې سرني سب کو لا پلاټ حکومت باندې ورواچو، لکه سړای وږي جن حکومت باندې چې والو حکومت وګای کوم، چې سړای د کور حکیم چې والو حکومت وګای آغاز دوی نه کیو خپل او زموږ د ټول تجارت دی کومه پیسې چې پیدا کوو وټه پیسې پیدا کوو دای شي او پیرون کی کومه هغه پیوري وی آلته د کل نه پاره او پنځس نه پاره کور باندې شي خپل موږ دلته هغه پیسې نه دي له واده راډر تجارت د ګوت په شمار باندې چې تاسو کوم چې هغه ځای ته یانم پلاس کشل تجارت چې دا ښه سرمایدار دی هغه خارج کې چې تامین د دې سره په شنه پاره او پنځه شي پدې پنګاونه کې په افغانستان کې کړی وای موږ د سره په کورونه کې په کورونو دا ځلا په دا به خرڅي دا مشکل به حل وو. نو د هغه څنګه چې نه مو دا پښتنه دا چې څنګه بعد وکړه تاسو په خپل ځکه حکومت خو به پریږد حکومت ځکه دا هغه څه دم چې جوړ کړای دا ملت چې جوړ کړای حکومت کې مشکل نشته. نو څنګه کولای شو چې موږ تاسو په خپل دا جامعه جوړه کړو په خپل باندې دا مو خپل پښتنه و دې واسره کوم نن ډیره مننه.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسه وردک سیب. یو بل اوریدونکو هم دی، دا اوریدونکو به هم راوخلو بیا ور شو خپل من منوتا چې زابون راتوي. بلې مهرباني وکي ازادي راډیو دا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه؟ غامیر
جلال آباد نه خبر.
غامیر صاحب له جلال آباد نه مهرباني.
تورمان صاحب تاسو محترم مهمانو ته سلامونه نه دی وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
دغه شک نه سره ټوله ټوله دنیا ټوله ټولنه مخفه ترقی دی په پیشرفت دی. افغانستان متاسفانه چې ټول خلک مخکې روان دي، موږ شاته روان یو. تقریبا د نن دغه درې څلور کاله مخکې یا پنځلس کاله په افغانستان باندې د ډالرو باران و، یعنې داسې یقین وکړه چې دونه پیسې افغانستان ته راغلي. په هغه وخت کې نه یو فابریکې نه یو بل شی، نه داسې بنیادي غونې کارونه سو چې خلکو ته کار پیدا شي. هغه څوک چې راځي کوایندان دي که وزیران دي مهینان دي، متاسفانه دوی فقط په خوله خبرې کوي، مګر بیا چې کار ته وګوري هېڅ کار نه دي. یعنی خلک دغه دغه فعلي حکومت نه هېڅ
تمه نه لري. وایندانو کار خو همدا خبرې دي که نه آغا امیر صاحب؟ ما یې د وایندانو کار تاسې کار نه کوي، همدا خبرې د دوی کار دي که نه؟ تاسو خبرې نه کوي کار کوي؟
دوی خو صحیح ده، دوی خو د هغه موینانو وزیرانو خبرې خبرې موږ ته مناسب کوي خبرې. اصلا خو دوی مخصصه هغه موینان دي، رهبري ده. یعنی موږ ته هېڅ کار یعنی سمه توقع بالکل نه لرو. نو دوی آخر به څه کوي؟ په دغه یو دوام ماته راکړي چې دغه یو څه به وکړی شي او که نه.
ډېره ډېره مننه غمیر صاحب. خپلو مېلمنو ته ورځو. پسرلی صاحب، تر ډېره پوښتنې تاسو ته متوجه دې په اړه به م راته ووایي. بل داسې وایم چې د وطني تولیدات وه که دا تقویه شي که نه، دا څومره د بېکارۍ او بېوزلۍ په ځانګړي ډول د ځوانانو د بېکارۍ د ستونزو په راکمولو کې مرسته کولی شي؟ ځکه که پانګونه وشي، وطني تولیدات خلک واخلي، نو هغه دی چې خلک هم په کار کېږي. او دا موضوعات فکر کوم دا تاثیر ګزاره ده. ستاسو نظر ته
ډېره مننه. ډېر ښه پوښتنه وکړه. داخلي تولیدات خو زموږ په اولویتونو کې دي. موږ غواړو چې د وارداتو بدیل پیدا کړو. بدل هم دا ده چې باید داخلي تولیدات تقویه شي. موږ که غواړو چې په یو صادراتي هیواد بدل شو، نو باید داخلي تولیداتو باندې ډېر زیات تمرکز ولرو. زراعتي محصولات دي، زموږ خپله لاسي صنایع دي، زموږ خپله تولیدات دي په مختلفو برخو کې، چې دا باید وغوړېږي. موږ دې ته توجه لرو. دوی سره د افغانستان نوم روښانه کېږي او لوړېږي. موږ کولی شو په نړیوالو بازارونو کې خپل ځای ولرو، توجه ورته لرو. له نیکمرغه خصوصي سکتور وکولی شو چې د اوسپنې د ویلې کېدو په برخه کې د درې میلیون ډالرو په اندازه پانګونه وکړي. همدغسې د لبنیاتو برخه کې موږ اوس پانګونه کړې روان لري، جریان لري. دا ته د چرګانو د غوښو د تولید په برخه کې، د هګیو د تولید په برخه کې، د غوښو د تولید په برخه کې، او د چرګانو د دانو د تولید په برخه کې، او همدغسې په نورو برخو کې چې زموږ لاس بر دی، موږ اوس پانګونه کړې او خپل تولیدات لرو. او دا اوس د وخت په تېرېدو سره د پرمختګ په لور روان دی. خوب که چیرې امنیتي وضعیت ورسره ښه شي. وردګ صاحب پوښتنه وکړه چې دا زموږ ټولنه دی، همدغسې روان یو، اخر به څنګه کیسه کېږي او دا به څنګه جوړېږي؟ حکومت همدغسې یو حکومت دی، ممکن د حکومت څخه توقع به ډېره نه کېږي. دلته څو خواوې دي چې درې خواوې هم په دغه برخه کې ملامت دي. حکومت په لومړۍ کرخه کې ده، او دویم زموږ خصوصي سکتور دی، او دریم زموږ خلک دي. زموږ خلک طبعا چې خپل مشکلات لري، موږ همیشه په حکومت باندې غږ کړی، که خصوصي سکتور دی، حکومت باندې غږ کړی، که ځوان دی، که سپینګری دی، که ماشوم دی، که هر یو دی، تلویزیون ته مایک ته ناست وي، حکومت ته غواړي او په حکومت باندې انتقاد کوي، او حکومت هم غوږونه نه لري، نه اوري. ولې که چیرې موږ مخاطبین بیرته خلک وو، چې خلکو کې اصلاحات راشي، خلک د نظام سره همکار شي، خلک د خصوصي سکتور سره همکار شي، او دغه د وطن پالنې د مینې پر اساس موږ یو بل سره همکاري وکړو، موږ دغه اوسنی بحران نه وتلی سو. دا د خلکو همکاري موږ ته ډېره مهمه ده. دا په دې معنی ده، په دې معنی ما تاسو ته وویل چې د خصوصي سکتور هم په یو څه برخو کې ملامت دی، لکه څنګه چې وویل دوی خپل پانګه د افغانستان نه ویستلی دي. دوی ملامتیا هم دومره ده چې پانګه د افغانستان نه ویستلی. ولې دلایل چې دي، هغه دلایل بیا ملامتیا په حکومت باندې راځي چې ناامني د اداري فساد دغسې نور دی. بله دا ده چې ټول خصوصي سکتور داسې نه دی. موږ په داخل کې پانګونه هم کړې ده. زموږ خلک داری رسارت لري، او مجبور دی چې باید د داخلي تولیداتو څخه استفاده وکړي. موږ باید ټول سره لاس یو کړو، او د داخلي تولیداتو څخه باید استفاده وکړو. او که چیرې ستونزې وي، د ستونزو لپاره باید حل پیدا کړو، مشکلات باید حل شي. موږ اکثر توکي دلته تولیدو، ولې چې ګورو بیا په مقابل کې خلک ورته ډېر زیات ترجیح نه ورکوي. عملا مثلا کوم فرنیچر چې موږ په داخل کې تولیدو، چوکۍ، میز، د ډېر ښه کیفیت نه برخوردار دی، ولې بیا هم خلک ترکیې ته ترجیح ورکوي. زه ترکیه خلم، په کور کې لګوم، افتخار په دې کوي چې دغه ترکیه قالین زما په کور کې هوار دی. قالین میں پٹول نڑے کی لمڑے کیفیت لري هیڅ مسابقه سوګر سره رقابت نشي کولای او زما فرنیچر هم خوسته ده ولې مونږ باید افتخار وکړو چې دغه زما
خلکو کم اقتصاد مثلا کله شي یو څوک وطنی قالین په یو لک روپی وای نشي اخته ولا 5000 روپی
درسته ته قالین په برخه کې بازار استاف سره مونږ هم چې اقتصاد برخه ده ول د فرنیچر په برخه کې او نور برخه کې د نور په نسبت زموږ تو کې ارزان دي او ښه کیفیت لري زما هم د اوس بوتان چې په خپو دي د زما وطنی تولیدات دي دغه وطنی تولید دی شیپم خدای ډیزاین هم خدای ولی ترکی نه دی دغه فکر باید ځوانانو سره بیخي ونه وسی چې او افتخار وکړي چې زه ترکی توکی یا مثلا یو بل کوم بل هیواد توکی کاروم او دغه سیمه او دغه سیمه زما کورته په دغه هیواد کې جوړ شوی زما سبلق یو بوتان په دغه ځک مونږ وښی دا زموږ وطن سخت دی ممکن لږ مشکلات ولري ولی زما د وطن دی زما خپل دی زما د خلکو په وینو باندې جاد ده جوړ شوی دی او دا زه باید استفاده وکم دا د خلکو مجبوریت دی او زموږ مجبوریت هم د چوبل ته باید لاس ورکو کنه د پرمختګ او شته مونږ نشو رسیدلی دا یو برخه یو بل برخه چې تاسو موضوع پورې تناو درلود چې تاسو یو سیادونه وکړه تاسو ویل چې موږ خپل د مارکیټینګ لپاره ځوانان مقرره او خارجان مقرره
عمران صاحب
مارکیټینګ برخه به ډېره کمه وي ولی ضرورت به زموږ ډېر زیات وي موږ که چیرې دغه کس دلته راغواړو دلته مقرره وو د دې همدغه پیسې چې موږ په مارکیټینګ کې ولګو موږ د ډېر زیات آوټکام لري مثلا یو کس د هند نه راغواړم پاکستان نه غواړم زه باید سفر خاص ورته ورکړم دلته اکومنیشن باید زه ورته ورکړم د اوسېدو ځای ورته ورکړم زه باید خرچ خوراک ورته ورکړم رخصتیو کې باید زه ورته رخصت ورکړم لاړ شي پیسې ورته ډېرې ورکړم همدغسې مثلا معاش باید زه ورته لوړ وټاکم دا هغه مصارف دي چې زه وړاندې کوم ته یو ضرورت پر اساس کومه پی ایچ ڈی ډاکټران په مختلف برخو کې اوس نه لرم او کلرم بیخي کم دی بیخي کم دی بسنه نه کوي مجبوریږم چې زه نور هیوادونو څخه خلک راوړم ولی یو بل خبرم شته دی تاسو ته بیخي دا بزغر دا وایم او زما ځوانان دی ووري زم یو ځوانم زه ځان اسلام غواړم شروع کوم او په تاسو باندې انتقاد کوم په ځوانانو باندې دی یو ځوان په توګه
زه ځوان نه یم په نور
ځوان په نه کوم راته تاسو باندې دا ورته رسیدا تعهد او ژمنتیا مخ کې تاسو وویل دا په کار کې ډیره مهمه ده صداقت ډیره مهمه ده زه په خپل کارمند باندې پنګونه کوم لیګم هندستان ته لیګم دا کارونه موږ کړی دي ایران ته لیګم پاکستان ته لیګم چلته باید زده کړو وکي چې زده کړې کوي بیرته راځي ما سره یو مش کار نه کوي چې پوښ چې لک پوښ وای دی بس دا ما پرې دی بل خاطر زی نور زینو ته زی دغه تعهد او کمیټمنت او دغه پنګونه چې پتا باندې دولت کړی پتا باندې خصوصي سکتور کړی دغه فکر وکړي دا لکه په دې معنی چې یو څوک په دلته درس وای د دولت په پیسو باندې تر پیژدي ډاکټرا پورې درس وای او سبا امریکا ته ځي تختی چې کله سمر درس
عمل ته ځي دولت په پنګونه کې عمل
ته تختی هم تختی دا یو لوی خیانت دی د خدای لپاره دغه مونږ وجدان لرو زمير لرو دغه باید مونږ ځان ملامت کو چې دا کار باید مونږ نه کو یو څوک چې موږ باندې پانګونه کوي هغه هم زموږ د خیر لپاره زموږ د ښېګڼې لپاره زموږ د ښه راتلونکي لپاره باید موږ فکر وکړو چې پرمختګ وکړو په منظم شکل او خپل خلکو ته باید کار وکړو ژمنتیا ډېره مهمه ده صداقت ډېر مهم ده پشتکار ډېره مهمه ده زما ځوان هم دلته ما سره په هغه شکل چې څه غواړم کار نه کوي ولی خرج ته چیزي هر رقم کار کوي په رستوران کې ځوان مې چې ماستری پورې درس ویلی رستوران کې کار کوي ولی دلته زما سره په رستوران کې کار نه کوي هوټل کې را سره کار نه کوي همدغه څه په نورو برخو کې دلته مونږ نه پوهېږو ځان ته په داخل کې خانان وایو یو رقم غرور لرو بې ځایه ځان ډېر لوړ احساسو ولې چې خارج چې بیا ځو بیا ډېر ځان ټیټ احساسو بیا هغه څه شکل نه کې نه یو هلته بیا په ډېرو وړو موقفو کې مصروف یو او هلته بیا داسې کار کوو لکه چې خپل ملک ته کار کوو خپل کور ته کار کوو اولې په افغانستان کې بیا دا شی نشته خو کوم کار مثلا دا یو سروي بله سوی وه هم په دولت کې هم په خصوصي سکتور کې کارمندان راځي 8 ساعت زه باید کار وکم په 8 ساعتو کې 14 دقیقې دوی کار کوي ټول کارونه چې سنجولې 14 دقیقې دوی کار کوي 8 ساعت باید دوی دفتر کې وي 14 ساعت دوی کار کوي نور په فیسبوک کې تیریږي نور په شخصي تعاملاتو کې تیریږي نور په ټلیفون کې تیریږي سو ویچر چې باندې تیریږي په نور کارونه باندې په مجلسونو باندې تیریږي نو د افغانستان به خور
مې د دې ستونزه هم بیرته وړي خپل نظام ته نه ولا غو سیستم لدینه کار
نه کوي هغه نو سیده
د دې چې انسان زه فکر کوم چې جنگ جګړې رواني اغیزې لري یعنی دغه تاج کوم خصوصیات یاد کړ بالکل زموږ په خلکو کې شته او موږ باید
یو جنگی ټولنه یاست دی جنگی ټولنه
عمران صاحب بخی وخت سره کم دی فقط یو پښتنه زه تاسو نه کوم عمران صاحب چې لکه پسلی سره مرته اشاره وکړه دی موضوع ته کنه زموږ ځنی ځوانان دي مثلا وایي چې کورته وایي چې ته د کراچۍ نه پیل کا کنه به مغازې ته ورسېګا صحیح ده مغازه ځان ته جوړه کا دا نه منی دا وایي چې ما ته به مغازې نه به شروع کوي زه به مغازې نه کار شروع کوم کنه یعنی ستاسو په نظر باندې آیا وسنۍ شرایط ته د هیواد قتل دا وزګارۍ ته قتل دی نه چې وزګاری سړی او پنځه روپۍ پیدا کړي خره فکر نه کوي چې سړی باید د کم نه شروع کړي بیا زیات ته لاړ شي او اقتصاد هم دا قتل غذا کوي روپۍ روپۍ پسې ځي کنه نو کم نه زیات بیا نه زیات نه لږ زیاتې نور زیاتې انسې کرا کرار زیاتېږي فکر نه کوي چې زموږ ځوانان کې باید دغسې یو احساس پیدا شي
واقعیت د تورمان صاحب یو زما چې په اوله کې کومه خبره دی کاذب اقتصاد وکړله کازی به اقتصاد کې وسړی دا راغی $3,000 دغه ماش مثال په ډول $2,000 ماش $1,000 ماش دا د افغانستان غونډي غریب هیواد کې دا ماشونه د حقیقي نو زما په انصار وات کې چې ما امنیت هم خدای ما شاید بزینو مو په ډیرو مواردو کې باندې لکه پاکستان زیاتونه هلته دی وړي پیژدي ډاکټر ماش دی $1,000
خبرو خبرو کوم تاسو جواب خبرو کوم داخله وکړه هلته کسان ډیر دي ډاکټرا والا ډیر دي ماستران هلته ډیر دي زما په ټولنه کې نشته زه بچول ټوم ټول یو ډاکټر چې پیدا کوم پی ایچ ڈی زه مجبورم چې په $3,000
راځم دې موضوع ته راځم کچیر دغه اقتصاد زمنګ طبيعي سایر درلودي لکه تاسو چې ویلي چې وسړی ₹100 په ډیر زحمت پیدا کولې 500 په ډیر زحمت پیدا کولې نو بیا خلک دې مسایلو ته راتلل دا یو 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 دوران او دا په نړۍ کې هم همداسې ده په کومه هیوادونو کې چې خارجیان ورغلي دي او ورسې بل یې نه راوتی دي خلک له داسې بدبختۍ سره مخامخ شوي دي او دغه شیانو ته تن نه دور کړی دا ستونزه شته خو زه فکر کوم چې تاسو ډیر ښه ویلې سي هر څوک باید لیوی نقطه نه باید آغاز کی لیوی نقطه نه باید لږه چې هیڅ نشته باید یو کار ډیر خلک اوس تقریبا زه چې ګورم کرا دغه مفکوره په خلکو کې زیاته شوې ده حتی ډیر تعلیم یافته کسان دکان یې خلاص کړی ده دا ډیره ښه خبر ده دا شرم خبره نه ده تعلیم تنها یی دی په خاطر سره چې سړی لامه باید ضروری او حتمی باید لږه امرار معیشت کې اوس درس ویلې ده ته به هیڅ شي نه کې نه دا مفکوره باید موږ نه لري شي یو مسله دوهمه مسله دا ده چې ځوانان باید په کار پینځونی فکر وکړي په اوسنۍ نړۍ کې ډېری میلیارډران دی نړۍ هغه دی نړۍ په اوسنۍ درسي سیستم باندې نیوکی لري هغه وای دغه سیستم داسې جوړ شوی ده چې محصل کارمند روزي دی ته داسې مفکوره ورکوي چې ته که فارغ شو کارمند کیږي په بس ولا دا اداره به داسې کوي په دې ادارې کې چې ته کار شو داسې کار به کوي ته به بیا هغه سې کار کوي وای اصلا دی ته د کار پنځونې فکر نه ورکوي چې ته خپله کار فرما شي وسړی ته څه دی ته څه کار کوي ته ورسره دینه چې فارغ شولې او کار جوړ کړې چې په 15 نفر له تا سره کار وکړي وای دغه مفکوره دغه د نړۍ په ټولو سیستمونو کې حتی له پومو کې دغه سنځه سره زه فکر کوم چې زمونږ ځوانان باید په کار پنځونه باندې ډیر فکر وکړي هر کار لوړو کې کار دی شروع کړي دغه کار دوه کال ورسره درې کال ورسره سلور کال پنځه کال ورسره هغه سره حتی رسېږي چې سر ورسره دې تر لاسه نه به خلک فکر کوي یو مسله دوهمه مسله دا ده چې ځوانان په خاص ډول او حکومت او نوري اکاډمیکی لري باید په دې باندې فکر وکړي چې د بازار تقاضا څه شی ده بازار کوم ډول کارګر غواړي معنی متاسفانه چې حکومت اوس هم په پوهنتون د افغانستان په پوهنتون کې دا شی نشته یعنی دوی د بازار د کار سره سم محصول نه روزي هغه خصوصي دي کې لا خصوصي کې یو اندای سره دي ته په ملر نه ډیر شوی ده مګر حکومت باید دې مسلې ته ډیر پام وکړي چې د بازار د کار تقاضا څه شی ده چې خو به اخر امرار معیشت کی درېمه مسله دا ده چې ځوانان باید ځان لپاره کاري مارکیټونه زیات کړي تن افغانستان نه په هیڅ هیواد کې حکومت ټول خلکو ته کار نسی ورکولی ځینلند مثال تاسو ونځ کلکل ملګرو ته دا خبره کومه پاکستان کې ونیس ته کې د نړۍ هر هیواد ګوري یا پاکستاني په کښته په یو برخه کې پکې کار کوي که ته په نړۍ هر هیواد ګوري یو هندای داشته چې پکې کار کوي که زه ډیر عادي مثال به وایم دا 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 لوبه چې دا کرکټ دی کرکټ لوبه که ته نړیوال ټیمونه کې ګوري حتما نه کې هندای پاکستاني شته خدای هم ته وګوري صرف ماش کار کوي ځوان سي په موږ باید د کاري فرصتونو ځان لپاره د افغانستان مارکیټ هیڅ کله افغانستان حکومت او هیڅ حکومت خپل خلکو ته صرف صدا کار نشوي کولی پرته له یو هغه پرمختللو هیوادونو چې هغه غربي هیوادونه دي ځنه شامل خو د درې نړۍ هیوادونه دا کار نشي کولی. د دې لپاره باید موږ خپل کاري مارکیټونه څنګه کو اضافي کو، خو چې اضافه کوي باید دغه هغه ریکوایرمنت پوره کو، ضرورت پوره کو. په پاکستان کې موږ ځکه پاکستانیان همدغه یو مارکیټ افغانستان دی، یغه موږ مار مخکې یادونه وکړله په بیلابیلو برخو کې موږ سره کار کوي، په دغه نام نه کې موږ سره راغلي دي.
ډیر ډیر مننه عمران صاحب. زیرک صاحب، آیا فکر نه کوئ چې زموږ ځوانان د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره هغه نوښتګري طرحې کنه دا هم نه لري؟ متاسفانه فکر به نه کوي. مثلا کما د چپس یو کراچۍ د یو روډ په سر باندې ودرول سبب پنځه دانې نورې زما څنګ کې قطار ولاړې دي کنه، برالله دې چې زما کار خراب شو د هغه کار هم څه ولې دای دې باندې مثلا که فکر وکړي چې د خوري چپسو کراچۍ ودرول زد شي وکم زبې مثلا یو بل کار دې
زبې چکنی جوړ کړم،
زبې چکنی جوړ کړم د چپسو چکنی سره وخړل شي کنه، یا مثلا زبې پلاستیک خرڅ کم چې د څوک چې چپس خریدا پلاستیک واچي. فکر نه کوي چې دغه سی یو څه د موږ ځوانانو متاسفانه ستونزه ده او دا څه نشته دې
پکې مخکې شغلی پسلی سی با عمران سی د ځوانان په ظرفیتونو باندې وکاو کوله. منګه تخصصي کادر تر ډیره بریده وسلره شکر په دغه شپه سوال وکاسو کالو کې منګه تخصصي کادر وس روزل د افغانستان کې منګه لرو، ولې اصل ستونزه په همدغه مفکوره کې پنځون کې مفکوره کې شته. باید یو دغه مفکوره ولري چې لپانتون نه فارغېږم، زه حتمی نه ده چې د پیوې ادارې کار وکم، لکه څنګه چې عمران صاحب ورته اشاره وکوله، زه باید خپل یو اداره رامنځته کړم ترڅو د ما د لاس لاندې لاس تر پنځلس تر شلو کسانو پرې کار وکړي. دغه مفکوره دا دلته څوله میلیونه لري. یو دا چې د موږ د ټولنې دغه رواني امنیت په هغه کچه کې نه دی. د ټولو کله چې مفکوره رامنځته کیږي هغه په آرام ذهن او په آرام شرایطو کې رامنځته کیږي. کله چې په یوه ټولنه کې رواني امنیت شتون ونه لري نو څوک نشي کولی چې یوه مفکوره رامنځته کړي او خلاقیت. ګورې چې تاسو ته بلګه وایم، د نړۍ په هر معتبر پانتون کې کوو ګورې اول نمره تر دریم نمره تر پنځم نمره یعنی په ټاپ لیول کې دغه افغانان دي. ولې هغه افغان د دلته په افغانستان کې درس وایي خو هغه څه نشي کولی لکه د نړۍ په نورو پانتونونو کې یا د نړۍ په نورو هیوادونو کې چې دغه کار کوي، ځکه هلته د دې لپاره یو رواني امنیت شتون لري. په رواني لحاظ دای جوړ دی، د دې لپاره فزیکي امنیت شتون لري، د دې لپاره اجتماعي امنیت په ټولنه کې شتون لري. کله چې په ټولنه کې ټولنیز رواني او فزیکي امنیت شتون ولري ټول شرایط دې ته چمتوي ترڅو د دې پنځونې په فکر کې شي، نو بیا په ټولنه کې مفکوره رامنځته کیږي او پنځونې رامنځته کیږي. خو کله چې دغه امنیت تر ټولو مهمه مسله امنیت ته په ټولنه کې باید امنیت شتون ولري. کشتون و نه لري نه د مفکوره رامنځته کیدای شي، نه ځوان په دې اړه فکر کولی شي او نه د ځان لپاره کاري فرصتونه پیدا کولی شي. که څه هم دای کاري فرصت پیدا کی ولې هغه بیا په یو نه یو ډول بیا له لاس ورکیده. لکه مثلا تاسو اوس د کراچۍ یادونه مو وکوله چې لاس کس راځي شل کس راځي هغه کراچۍ باندې ولې په یو بل نوي څه باندې فکر نه کوي. دلته موږ ګوري دغه دی یو بهران په ډګه کوم کوي په دې ټولنه کې چې یو رواني بهران په دې ټولنه کې شتون لري. که چیرې موږ یو څه ګورو ټول راځي په امغه خوابان.
ډیر ډیر مننه زیرک صاحب. قدر من اوریدم کو د خبرونې ورستې شی وی ناچار یو چې تاسو راخدای په منیو کو بل اخر د خبرونې په ورسې برخه کې نتیجه دا شو چې زموږ ځوانان باید خپل ورتیاوی لوړی کی کاری پنځونو برخه کې دوی باید طرحې ولري خپل دغه شان مارکیټ ټونه باید زیات کی کاری مارکیټونه په پالیسیو کې څه بدلون راشي په قوانینو کې د ځوانانو د جذب لپاره او بل اخر دا چې وطني تولیدات د ډیر شي واخې چی نو خلک بانګونه ډیرو کې ډیر کسان به په کارم وګمارل شي. نو فکر کوم دغه مسائل دي کوم ته پام وشي تر ډیره پرې موږ د ملمنو چې د خبر نشو موږ نتیجه ګیری وکړه دغه ستونزې را کومول شي. قدر من اوریدونکو تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خو راز ولرې راتلونکي او سات په د فکر